پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، ساعت 12 بجې شوې دي. د ساعت یوې ساعت خبرونه ته مو زم مجيب حبيب زاي هر کله کوم وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب واوري. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو د تاسیس له ورځې سره برابره ده. په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جومات د برید تر ټولو کوچنی قرباني هم خاورو ته وسپارل شول. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بست خپرونه درته خپروو، خو تر هر څه د مخه صفي الله ستانکزی خبرونه دراوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځي او ښځې دندې ته نه وي ستنې شوي، خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. د هلمند په ولایت کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. او تمه ده نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه وکړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته ستنې شوې نه وي، خپلې هڅې به ونه دروي. ښاغلي ګوتیرش پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د نجونو او ښځو د حقونو دفاع او ودې ته دوام ورکوي. سرمنشي همداراز لیکلي چې دوی به تر هغو چې افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه وي ورکړل شوی، په قرار نه کښېني. پر طالبانو د افغانانو او نړیوالو فشار دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کښېږدي. طالبانو که څه هم په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12مو ټولګیو پورې زده کړې وکړي، خو د پلازمېنې کابل په شمولي په اکثرو ولایتونو کې له 6م تر 12م پورې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز، د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي سلام حنفي سره کتلي دي. د برالاینز په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې په دغه لیدنو کې د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصادي حالت او همدارنګه د بشري ناورین په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې څو شېبې مخکې خپور شوی دی،
76
کاله مخکې ملګري ملتونه د یوې داسې نړۍ لپاره د هیلې د وسیلې په توګه تاسیس شو چې له یوې وژونکې جګړې راوتلې وه. نن ورځ هم د ملګرو ملتونو ښځې او نارینه یعنې کارکوونکي دا هیلې په ټوله نړۍ کې پر مخ وړي. کووید-19، شخړې، لوږه او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ لا هم له یو غوره حالت لرې ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړي چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په تیرو جګړو کې له منځه وړل شوي وي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونو رغول په برخه کې هم موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین یې جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي، د شیدانو چوک یا د منار چوک، دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
د هلمند شاوخوا سیمی او مرکز لښکرګاه د طالبانو او افغان حکومت د پخواني افغان حکومت د پوځیانو ترمنځ په وروستیو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند د اکثر ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ګڼې سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کولمبیایي سوداګر الوارو پولیدو د نیولو لپاره جایزه وټاکله. وی ویل د هغه معلوماتو په وړاندې چې د وینزویلا د ولسمشر دغه نږدې سوداګر د نیول کېدو سبب شي $10 million جایزه ورکوي. دا 50 کلن سوداګر چې له څلورو نورو کسانو سره د پیسو په سپینولو او رشوت ورکولو تورن شوی د یو بل کولمبیایي سوداګر شریک دی چې په جون میاشت کې د رشوت په تور ونیول شو او بیا د محاکمې لپاره امریکا ته واستول شو. د پولیدو د اقتصادي فعالیتونو یوه برخه د وینزویلا د حکومت د وړو بیړنۍ پروګرام دی. د امریکا حکومت وایي چې پولیدو په دې پلمه پیسې سپینوي. نوموړی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کس ګڼل کیږي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بیا بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. ټاکل شوې چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 3 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې باندې 1 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوس هم د کرکټ دوه خبرونه. لومړی پیل د افغانستان په کرکټ کوو. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 2 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې 3 سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله پورا چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 3 سیالۍ کړي او ډېری افغانستان ګټلي، خو دا سیالي د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 9 له پاکستان سره ده. او نن ماخام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده په ټلویزیونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د بابر اعظم او فخر زمان په شان تکړه بیټ وهونکي یا توپ وهونکي شامل دي. په بالینګ کې بیا شاهین اپریده او حسن علي دي، خو په هند کې بیا په لوبډل مشر ویرات کوهلی، روهیت شرما او ځینو نورو باندې حساب کیږي. پاکستان تر دې دمه په نړیوال جام کې له هند هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې.
خبرونه مو له صفی الله سنیسی واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زای له خپل تخنیک همکار سید قادر جلالوف سره درته وړاندې کوو. د طالبان حکومت وای ډیر ژر به نوی ملی پاوز جوړو، پکې به په خوانی مسلکی کادرونو ته ځای ورکړل شي. د طالبانو چارواکو له قوله د نوې جوړیدونکو ملی اردو لپاره به ټول امکانات او اسانتیاوې چمتو شي. د طالبانو حکومت داسې مهال په نوې جوړیدونکو ملی اردو کې په خوانی مسلکی کادرونو ته ځای ورکولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي د یو ملي او خپلواک پوځ پر جوړولو کار روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوز د جوړیدو په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب لټ سرګندونو یو ورځ وروسته طالب چارواکي په دې پوز کې د پخوانیو مسلکی کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د ټولو هغو کسانو ورتیا او تبو کتل شي چې غواړي د ملي پوز برخه شي. خغل مجاهد د نیوی ملی پوز جوړیدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدن کې به تبان هغه مسلکی چیرې او مسلکی خلک سي پوتیر اردو کې و هم که صالح خلک دی غون به استفاده وسی او بل شک سي ورتیا او ته قتل کیږي. خو د نیوی ځوانانو جذب هم کې همدار از بده اردو لپاره ټول غ لوازم سي اړین دي. هغه تیاری کې څو د سي اردو من تر سره چې هغه هواد ملی ګټه دي، هواد منافع دي، هواد
د پداسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل چې یو ملي پوز په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوز به پر مختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ک طالبان خپل ژمنه عملی کړي او د مخکینی نظام مسلکی پوزیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي، افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوز ولري. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل،
یقینا کدا خبر عملی سي دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیار سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ چې په رامنت سي یقینا دا په دا نږدې هیوادو کې د سیمې یو بساری ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمیر مهم بنسټونه ونړیدل چې له دوی مهمي ملي پوز، ملي پولیس او استخباراتو. دې کار تر ډیره افغانان نه هیلي کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په ځلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي، خو هغه اندېښنه لا پر ځای ده چې د طالبانو حکومت به د دې ځواکونو د مالي خپلواکۍ لپاره کومه تګلاره جوړوي. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالی مرسته کوله او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر و چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. د دې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو او باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان په چمن کې له یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق سره خبرې کړې دي. د په پیل کې ویلي
دغه دروازه د تړل کېدو څخه افغانستان و خواته په سپین بولدک کې او د پاکستان وخواته په چمن کې هم دا اوس په زرګونو انسانان چې دي هغه بند پاتې شوی دي. په دې کې چې دي دا بیچارګان د ډوډۍ پیسې نه لري، ډوډۍ نه لري او د پریوتو ځای نه لري. په داش نه یخ کې هم په سپین بولده کې هم په چمن کې چې دي
دا لار چا بند کړی او
دا دروازه چې دا ویل کیږي چې افغانستان حکومت د طالبانو چې دا اوس سرپرست حکومت دی د هغه د والي لخوا چې دا هغه بند شوی ده. په دې وجه دوی بند کړی دی چې د دې خوا چې دي د افغانان چې د پاکستان وخوا ته ورتیریږي د پاکستان د خوا د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت په خبره چې دوی تنګول کیږي او د افغانستان حکومت د پاکستان او حکومت وایي چې هر چا سره چې د سکره ورسره وي هغه باید پرې شول شي، هغه باید تنگ نه کړل شي. نو په دغه وجه باندې دلته چې دا دروازه چې دا د ورځې تقریبا شپږ ساعته خلاصېږي او پر تقریبا سهار پر اته بجې او ماپښین چې دی هغه پر څلور بجې بندېږي. نو د ډېر کم وخت لپاره نو کله چې دا دروازه خلاصېږي نو په دې کې افغانان چې د اخوا چې را اوړي هغه کې ښځې دي، زنانې دي، ماشومان دي، هغه د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په دې کې ډېر کوچنیان چې دي، ډېر خلک القان چې دي هغه ورک شي ځکه چې مور یې راواوړي زوی یې اخوا ته پاتې شي.
آیا یوازې د خلکو په تګ راتګ دروازه بنده ده او که تجارتي موټرو کانټینرونه هم له دې خوا اخوا له اخوا دې خوا نشي تلی؟
همدا اوس په سپین بولده کې زربونو موټران ولاړ دي، هم ودي خواته چې دي د روند کښو دي خواته چې دي هم په سلګونو بار موټران چې دي هغه ولاړ دي. در ټول لوی مشکل چې شدي در ټول لوی مشکل دا دي چې همدا اوس د کندهار د انارو سیزن دي او همدا اوس د کندهار د انګورو سیزن دي. دا وخت په سپین بولده کې او د پولي وخواته د افغانستان څخه په انارو او انګورو باندې په سلګونو موټران چې دي هغه بار دي هغه خراب شو ورسته شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. په دې تړاو مو د یو آزاد خبریال عبدالرزاق پرق خبرې واوریدي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او اوس هم پام وکړی د دې مهال اقتصادي خبرونو ته.
د دې وزارت د مطبوعاتو مسول حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له حکومت روسه مالی وزارت دروان کال د زوري یا صد میاشتې 15% ماشونه د 22 دارو کارکونکو ته چې د وزارت اړوند کیږي د بانکونو لارې اجرا کړی دي. نو موږ خبره کوم چې وته چې ماشونه نه دي رسیدلي یا یې مسؤلیتونه ستونزه درلوده او یا یې هم په بانکونو کې ستونزه وه. ښاغلی ارغندیوال وایي د مالی وزارت په پروګرام کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دولتي کارکونکو د سنبلې او میزان میاشتو ماشونه هم اجرا کړي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو کارکونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماش نه دی اخیسته او د خپل اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر د کور توکي خرڅوي. خو مالی وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دولتي کارکونکو د وروستیو دوو میاشتو ماشونه ورکړل شي. او دا هم نن ورځ د کابل په شاهزاده سای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل، یو یورو 103 افغانۍ او 50 یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ، یو سویډیال 120 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 120 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومانه افغانۍ او 13 پوله، زر هندي کلداري 19 افغانۍ.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 10 د خیبر پښتونخوا په باجاوړ او ټل کې په وسلوال برید کې د پاکستان 15 امنیتي سرتیری ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت د راوستو غوښتنه ترې کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د مشال راډیو د خبریال شاهین بونیری راپور واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټه پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیرواله د ولس او امنیتي دارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نور هم خرابېدي شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت د لټې په شینه وکړي 2008 شو باجول نه د ممند په شروع شو 2009 کې بیا ټول نه غټ چکه مملیات نو په شمالي وزیرستان کې شروع شو. دا غیر نړیغه د سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي اوس دا تقریبا په نشپړ میاشتو شو شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، د خیبر کې، د باجوړ کې، خاص کر ډېری حمله شروع شوې دي او هدف هم د سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته، دومره غریب نشته. جنوبي وزیرستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو خیبر پښتونخوا ټول پولیس بوځي نو آپ آئی کې روکتي ډېر غټه علاقه ده.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي، خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړې زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیخه جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګي شاوار دا ایریا لا کلیر هم نه دی چې نه دی کلیر دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا ده په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي څنګه راغلل موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي که بیا اپریشن صحیح کړو دا خلک څنګه راغلل دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاوره اچوي.
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي. نوموړی وایي زردا چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پی لخوا د راپیخ ګواښ سره هوارې راوباسي.
ټي ټي پی چې کوم دی دیوانه دباو سیوارې اوس دزی سپانسرز نشتا نشتا افغانستان کے امریکہ نو ڈسپریشن دی پہلی طرف روان دی جو سوئی کے سب منگو کے حکومت پدے مجبور سر خبروں کی اثر داسی لیکن حالات کو بر طرف روان دی اور فورسز کے واقعی دیر وقت امن پاتش ہمارے سر سستی راجی نو آگے سستی دی کشتا اور جمع بسار دی گا
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. افغانستان هم په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب خپل کړ، خو دا مهال په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ له جنجالونو سره مخامخ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځم به پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمیر استادو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسه کې د افغانستان استاد نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان خزو او جنو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استادو سره کتلي و. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزی وروستا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپل وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقزی د وینا پاړه له رسنیو خبرونو خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارات هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارات سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارات په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري، او همدارنګ په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی جوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځو او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شانې په خپله اعلامیه کې چې په دې تړاو خپره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپل ستونزې د کوم استازي په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډیرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه دا خواهش دی چې د خپل مرستو ته ادامه ورکړي. دوی د افغانستان ملت ته د خلکو ته د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډیر غریب دي اوس مهال له یو بحران سره مخ دي. دوی باید خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو سره غوښتنه دا ده چې پر بخش کې مرسته د مرستې وکړي، د صحي بخش کې، اقتصادي بخش کې. دا اوس ملت ټول ډیر ضعیف دی، نه کار شته، نه اقتصاد ډیر لړ، هر شي قیمتونه ډیر بای او لړ تللی ده، کار نشته، روزګار نشته. موږ سره د خوراکي موادو د نور شانو کې مرسته وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو په څو ځلې غږ کړی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني د شنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 13 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و د خپل کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د شیګانو پر جماعت د حمله د کم عمر قربانی جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمر قربانی دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې ل ټپ کېدو ورسته د ژورو ټپونو لامل ساور کوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو ورسته د شنبه په ورځ ساور کړه. د وجل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو غدل مسای ټپیو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځ په مروز روختون کې پروتو نو خلک رااله، خارجان رااله، ایرانیان رااله. ما بازارې ورته کال چې دلته موږ یو ټکو ټکو ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کړي دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بی دفاع خلک دی، بی آزار خلک دی. په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نه ونسي.
د داعش ډلې پر روان میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دي خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیول په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړه چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي
کړي. امنیت مردم بګرن
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی و. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نور بس د خبرونه در تخبرو، خو تر هر څه دمخه د خبرونو لنډي صفي ولاستان ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته نه وستنې شوي دوی به خپلې هڅې ونه دروي. ګوتریش دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. دا ورځ د 1950 کال د اکتوبر د 23مې په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. افغانستان د 1950 کال د نومبر په 19مه له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو. یوناما په همدې مناسبت هم یو ټویټ کړی او ویلي دي چې افغانستان سره همکاري کوي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوې چې په جګړو کې وران شوي دي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخت سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټډیوم کې ترسره کیږي. اخو په نړیوال شلاوریز جام کې به د افغانستان اول لوبه سبا له سکاتلند سره وي.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نن د ازادي رادیو 19 خبرونه نور بس دی خبريږي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان انجونو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې اورو. دا خبرونه زمل علي بشیر پر مخړم او په دې خبرونه کې د نن ورځې تخنیکی چارې لما سره قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به شذې څه ډول خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. د دې خبرونې میلمانه مو زهرا محمدي ده چې په ورستوي کې د شذو د لاریون له تنظیمونکو یوه ده. له دې سره به خبرې کوو چې دوی ولې مجبور سوي چې باید خپل کورو راووزي او لاریون وکړي. پر دې بل دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خبرې وکړي، زموږ له میلمانه څخه پښتني وکړی او یا هم کومه تبصره لري، نظر لري، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. موږ د تلیفون شمیرې دی 00422211205001. او که تاسو غواړئ چې د واتس اپ لاري له ازادي رادیو سره خبري وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221201. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خپلې میلمنې سره زهرا محمدي سره د تلیفون لاري خپل اړیکې واصل کړو. زما همکار اوس هڅه کوي چې له دوی سره د تلیفون لاري زموږ اړیکې برقرار کړي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریو د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان انجونو او شذو لژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې په دې خبرونه کې اورو. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به شذې څه ډول خپل فعالیتونه ته وامر کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
خبرونه طبيع هم شرغ لاست تاسیس مجغله ازادي راديو اوري. په ازادي راديو کې د نن ورځې خبرونه د شکست سکوت د دې خبرونه موضوع ده چې شذې چې فعالیتونه درلودل او هغه شذې چې اوس مهال پر کور ناست دي دندې له لاسه ورکړې دي او هغه نجونې چې شونځي ته نورې نستلای د هغوی ژوند به څه ډول کیږي او دوی څه ډول هڅه کوي چې خپل راتلونکي سام کړي او یا هم د خپل فعالیتونو لاله خپل راتلونکي وټاکي. پر دې موضوع باندې به ل خپل ملمنی زهرا محمدی سره خبرې کوو. اوس هم موږ هڅه کوو چې ل خپل ملمنی زهرا محمدی سره اړیکه ټینګ کړو او د ټلیفون لاله دوی راوخلو چې زموږ سره خبرې وکړي. اوس هم ورځو ګورو چې کځنی اوریدونکو وي. بله اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ سره د ټلیفون یا واتس اپ لاره زنګ راووهی او موږ به ستاسو نظرونه د ازادي رادیو لاره خبره کړو. ستاسو ژغبه له استودیو سره وصل سي او تاسو کولای شئ چې زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړي او یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00420221205001 او د واتس اپ لاره تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهی او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221205001. اوس هم ګورو چې ځینی اوریدونکي وي. بله فکر کوم چې چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله تاسو خبرې کولای سي ژغمو له استودیو سره وصل دی. بل څوک برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الو
بله تاسو ژغمو شترازي سلامونه. خپل نوم وایست.
نومو محمد
یوسف صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د شکست سکوت خبرونه د ازادي رادیو تاسو کوم نظر لري یا کوم پښتنه لري؟ موږ ملمنه تر اوسه پورې نه د وصل سوي خو موږ هڅه کوو چې دوی راوخلو. له اوریدونکو سره هم موږ رابطه قاتس و اوس هم ورزم یو ګورو چې کنور اوریدونکو وي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته. جلالوف صاحب وایي چې اوس مهال اوریدونکو نه لرو. چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کوي همداسې سمدستي به موږ له استودیو سره وصل کوو او له دوی څخه به د دوی نظرونه اورو. اوریدونکو یو ځل بیا په تاسو ته خپل شمیرې اعلان کړم 00420221205001. دا د ټلیفون شمیره ده او د واتس اپ شمیره 00420221205001. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې ستاسو ژغ مشترازي مهرباني وکړئ خپل نوم وایست.
سلامونه نیکی هیل احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستاو د ازادي رادیو ټول ګل ګل اوریدونکو ته سلامونه وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکي.
خو سیمانه د ډیرو مرخاوند شي. زه اسد الله صافیم بیا د سندونو کور لغمان ته سره تماس کین.
صافی سے مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي ک تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبري وکړي چې په لغمان کې اوس مهال چې شذ نور نسی کوله چې خپل وظیفو ته لاړې سی خپل کارونه وکي او پر کور پاته سوي دي د دوی ژوند څومره نیمګړې سوي دي تاسو چې په خپل کور او چاپیریال کې شذ ویني دوی څومره خپل راتلونکي ته هیله منی دي یا مایوس دي
مننه خو خو سي جناب بشیر خور تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اسلامی امارت راغی دی په خزو باندې بندیزونه ولګو سه په خزو چارو وزارت امر بالمعروف ته ورکو نو متاسفانه زموږ خزې په ډیر سخت او شرایط سره مخ دي مکاتب بندي نو رواني مشکلات او د موږ د سیاسرو خورګانو مندو سره دلته رواني مشکلات سره مخ شوی دي تمام اورس په کورونو کې ناستی د خخت او دیوالونو شماري او د رواني مشکلات ستوند پیدا شوي نو هغه خزه چې زموږ په وظایفو کې دي دند تر سره کوي او څوک ډاکټران دي څوک مامورین دي هغه ماشونه نه والي کیږي نو د ډیر سخت مشکلات سره مخ دي الله تعالی دی وکي چې دغه ستوند او مشکلات نه اوزي او اسلامي امارت د ته یو سیستم پلان جوړ کړي د ماشونه او دند ته یو چاپیریال جوړ کی چې د خپل دند ته پروګرامونو ته لاړ شي خپل درسونه شروع کی ملالی جانې خور
بلی صافی سپ تاسو یادونه وکړه چې د شذو ژوند تقریبا په ټپه درېدل د نور چې دوی نس کولای په ټولنه کې فعال ونده واخلي نو آیا فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ژغ واوریدل سي او طالبان به شونځي ته د نجونو حق چې ورڅخه اخیستل سوی دی د زده کړو آیا دوی ته به بیرته هغه حق ورکول سي
جناب ملالی بشیر خور د متاسفانه وځ خو فعال حال دی هر څه بند کړي مکاتب هم بند کړي په لغمان کې تاسو ته معلومات شته دا نور ملګرو دوستانو تم چې شپږمه پورې مکاتب خلاص دي او ډاکټران زموږ همدارنګ وظیفو ته ځي ماشونه نشته نو دوی د سیاړ شوی دي چې خپل وظیفي او دند پری دي ځکه ته دکانداران نه قرضدار شوی دي نو داشته خزم د دې سقوطونو حالات سره مخ دي د وظیفي پری دي کمالمین دي زموږ ډاکټران دي د وظیفي پری خودلو ته اړ شوی دي باید بدی به یو پلان نیول چې خپل وظیفه پری دی زکال ته ماشونه نشته دا نو د کچيري دغه شی حالات ته ادامه ورکړي نو نور بم سقوطي حالات افغانستان کې راشي متاسفانه باید د اسلامي امارت د سکارو کی چې خزو ته پوره ونده ورکي او ان شاء الله مکاتب شروع شي نو د پر مخ لاړ شي کچيري د سکارو نو کی خزو ته ونده ورنه کی په حکومت کې او د مکاتب دروازې هم د سه بند وساتي هم د رنګ د ډاکټرانو ماشونه وزنډي د خزینه ډاکټرانو همدارنګه د نورو موسساتو ماشونه نو د سقوط حالات سره به مخ شي نور به حالات ډیر خراب شي ملالای خو
صافی سیب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې او موږ تاسو تفسیر واخیستل او سرځي وبل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده ډیر مننه سلامت اوسئ تاسو خپل نوم وایست
زه وکیل احمد ځلان د میوان ولسوالۍ څخه سره فارق
ځلان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده بلې سلامونه آزادی رادیو ده بلې سلام از موږ تاسو ته درځي
وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلامونه خور جانې قبول کړئ زما
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کومه تبصره کوي
نوم خور جانې محمد یاسین ده د ننګرهار خوګانو نه
یا سین سه بنانه چې تاسو زنګ راوهلې دي د خوګیانو څخه تاسو د نور افغانانو سره د دې رادیو لاري کومي خبري کومه تبصره شریکول غواړي تاسو کلمړی په دې اړه باندې مشته وایست چې تاسو په سیمه کې ورسته له هغه چې دنجونو شونځي بند سوي دي انجونی په څه وضعیت کې دي
خور جانې زمونږ په دې منځ کې
حالات خیر شکر او جنجن مکتب تزی تقریبا تر لسم سیم پوری زی دو لسم پوری زی نو داس یو کم بندیز منگ ندل دل او دا خاریات و پانتونون مثلا حقا پانتونون چه شخصی پانتونون شروع دی او نور دا دولتی پانتونون چه کم دی دا لکانو پر ما هم تلی دی چاگنا تایج اعلان کردی دی او نور داس کم پتہ نلگی گی نو باقی زمونگ من دیکا یو خبر دارا چه دیتی سار دی نگانا زمونگ دا دی وطن خلق چه کم دی دا دیر غریب دی او دلتا بیخی اتصاد خو بیخی دوم را عط را سیده لده او بل دوی دلتا چه کم دی دوی خفل و سفوری دا دوان نلری پوش پا خلق و یو بل سرا پتا ما بانده دوده خوری نو خورجانی نو دا با یو دولت سنگ جوڑ کیا و نظام بسنگ جوڑ کیا با یو قانون پر مختق سنگ کیا مثال دا یو حلق و دپار عام یو ویر رازی فرون زمان خفل یو ویر رالا چه مثال زمانگ نور داس یو مو سیریال آگا داری مرچاب سیریال ما کاتو آگا سیریال آگا آگا می پدی آگا کی ولی دل پدی من دکھا کی کی مثال آگا یو ساحت ماحول دست دے جی خلق بیہی دا دینا بیہی آگا نی اسی کی گی سنی کی
ش او تاسی که دا اقتصاد پارا بانی مخبری وکڑی چی دا خلقو اقتصاد خراب سوی دی او خلق خپل د ځان غم نسی خوړلای نو بیا به د نور خلکو څو خوري چې راځي او توای چې مشته ډوډۍ راکړي آیا دا سوي دي چې طالبان د عادي خلکو څخه د ډوډۍ غشتنه کوي د دوی څخه او توای چې مشته یا ډوډۍ را پخه کوي یا راته ډوډۍ راکړي دا څه پیښ سوي دي
نه خور جان دا څه نه ده کنه خو دا خلک دلته چې کوم دي د اندي کور کلی خلق دی مثال بلد دی بل دل دا خلق مونگا یو نوم لرو دا پختو پا نامن چهر کمی نوم خود دا سیو چاہتا نشو والی چه تا مثال مر آزا ماسر روڑای مخراز کمونگ ملت 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 دی او دولت دولت دی ملت سب باید سوک نوزو ری نوزر کار ولری مونگ ملت دی مونگ پل کار کهو مثال مونگ پل دنیاوی کارو نمالون دی و دولت دولت کارو نمالون دی دی آغی با مونگ مثال احترام کهو قانون دیار سبی منو خدا سے خنا خور جانے وزد خپل عزت خاطر خود نشم کول دو تو دل تمہارا زئی عقلن کور توم یا ما خپل بدس یو ماحول دچ مثال پدغه حالات منګه د کور نه مثال د تیر نظام کی اردو کی زما یورور وراره او دو ورن نور نو هغه د سیملو شول د مخ کی ملک مثال دا سی پټ مخ یو خل وشتل بو و سم خل په دی ویره کی چې دا څنګه یو کومندان یو مسول دی یو حوزې دی وې صاحب نه دی معلوم باید معلوم شي چې مثال خلق ال د خپل مشکلات یا سبا تا کوم مشکلات به هیږي ته دا مشکلات او غم وکي شر نه پرسان د خور هر څوک په خپل غمونو کې ډوب دی نه دا چا پښتنه شته نه دا چا خشته نه دا چا بشته نه چا مرستي مرګلی ملتونه ز خپل شپې دوله سی و پر ازادي راډیو خور جان اورم ما و سپوره داس یو دا کوم خبرونه ز اورم د امرستي خو بد ما په دې ساحه کې نه سړي دلی په خپل داس یو حالات کې چې زما یو راره ده مثال د سیو طرف ته حرکت کړي ده نو هغه سره بیګه هغه کې ده مچا مشکلات خو بد نو د وطن حالات د سیدي د سیو حالات راغلي ولی مونږ افغانان انسانان نه دي مسلمانان نه دي یا مثال مونږ د امون نه پیژنو مونږ د حالات نه پیژنو هغه د ترکیه نه ماته ویډیو راولې ګلال ته چې ما د ځناله حال وکړ په جمعیتونو کې نو ما وی چې مونږ خو په واقعیت مونږ خو د نړۍ په سطح هغه مسلمانان یو خو په دې کې بزګو ننګار شوم ما د خو ګوننګار چې مونږ هغه کوم مثال خو خیر خلک په دې هر څه پویګو مونږ سره یو لوبه دا مونږ سره سیستم دی روان دی افغانانو سره خرچيګو پر دې غټو د فار خورجاني بس ته نور بس افغانان باید ونو زورول شي او افغانان بس تر کومه زوريږي په هر کور کې یو کونډه په هر ځای کې یو کونډه په هر ځای کې یو یتیم هر کور تباو برباد خورې
او ځلان څه تاسو یادونه وکړه چې دا خلک ورزې د خلکو کورو ته او بیا ورسره ډوډۍ خوري دغه طالبان دی او د همدغه سیمې خلک دي که نور د نورو ځایو څخه راغلي خلک وي دغه ست خلکو په کورونه نوځي
خور جان دا د دغه ساحه یو مشري مثال هغه مشري په هغه مشر سره نو بیا د هر ساحه هلکی په جیراګان نو سره مثال چپلر نو سره سرخود دی او بل ساحه نو سره دو داسې مثال خپل یو ساحه د سید اول سوالی دا غو سوالی چې کوم دا معلومه ده زه معلوم ده باقی څوک چې اوس مشکل لري وسم زی اول سوالی کې ارزی کوي په اول سوالی کې مثال ارزی کوي زکه دغه فیصله چې کوم دی د مجاهدینو فیصله یو خلک په دې را کې دي ناغه دي مجبور نن دا غوي فیصله او ادم غوي هغه هر سمونی مثال زکه چې حالات داسې دي خو چې دلته ګم حالات کې داس یو سیستم نشته چې موږ پښتنه سوګو کې اوس بیخی خورنو دا حالات دا سیدی چی لکه من چی بیخی انسانان نو یا دا چارپیان په حساب موږ پسنه پېګو او کسه وایو نو وې د خپل خلین اور ما خلنه دا سه خبره زما بل ما ته چا وکړل وای شي نو بعد خلوب دا باسونه ما کوي او خلوب ته خلې ته خلوب واچوي خو دا یو خبره ده چې ته مثال دی ملت دی یو زیات مشکلات خبرې نو نشي کوله یا دا غي مشکلات خوړې داسې ګم حالات نه څوک مثال نشي کولای چې یو څه وي یو څه وي اکلن زمونږ په ساحه کې باندې کورونه کورونه عسکري کړي نظامي کړي کمانډان شي نو هغه ته نن سبا اوس مشکلات پیدا کیږي.
سلامات اوسې تاسو د وخت څخه چې تاسو مرته زنګ ووهه تاسو نظر مو واورید. اوس هم ورځو خپل میلمنې ته قادر جلالوف سی بوای چې زموږ میلمانه زهرا محمدی له موږ سره وصل شوی ده. زهرا جانې ډېر مننه چې تاسو وخت وایستې.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. تشکر زنده سلامت باشین.
زهرا جان یو ځل بیا هم شرغلاس تر توایو تاسو په دې ورستۍ کې د شذو د لاریون د تنظیم کړی دی او دوی د دوی مشرمو کړی د په یو شکل او لارو کوڅو تر وتلې چې د شذو د حقونو لپاره خپل ژغ پورته کړی. تاسو کومشته لومړی دغه واس چې څلا مل سو چې تاسو باید اړی سي یا مجبور سي چې لارو کوڅو تر ووزی.
درسته است. بله، ما چند برنامه که خانم ها، البته ما یک تیمی هستیم که خودجوش هستیم، ما نه کدام نماینده داریم که یا کدام کسی حامی داریم در خارج نه در داخل، که البته این گپ به خاطر به شما میگیم که اکثریت مردم ما را یک تیم که ساز میگه و یک تیمی که مربوط موج تحول فوزیه کوفی باشه یا از خانم فتانه گیلانی باشه، نه، ما تمام با قلب پاک با احساس پاک به جاده بیرون میشیم. همه ما کسایی هستیم که دکتر داریم، مدیران مکاتب از بین ما، معلمین است، تمام از اینا فعالین مدنی هستند که بیرون شدیم. ما مجبور به خاطری بیرون شدیم که فقر و تنگدستی به اوجش رسیده، اینقدر فقر، بدبختی، تنگدستی دامنگیر ما شده که حتی اکثریت کسایی را که ما داریم در تیم ما و که در جامعه ما مجبور به فروش اموالشان شدن، مجبور به فروش اولاد خود شدن، حتی مجبور به فروش کلیه خود شدن که تا که زندگی خود را پیش ببرن. سه ما معاش کارمندان دولت پرداخته نشده، ما مجبور به این شدیم که ما به جاده بریزیم و صدای زیر بلند کنیم که کار، نان، آموزش.
بله زهرا جان، تاسو ول چې خلک ارسوي د خپل کور شیان او اموال و پیری و خرڅی کړي، تاسو کولای سي چې موږ ته دغه سیوه یا دوه کیسې وکړي چې موږ خلک افغانان چې د تاسو ژغ اوري دوی پوسی چې څه ډول وضعیت روان دی.
وضعیتی است که یک خانمه که میشناسم که از جمله خانواده ما است، یعنی از جمله خویشاوندان ما است، مجبور به این شده که ظروف آشپزخانه خوده، مثلا ظروف جدید کارتنبستی خوده، او را بفروشه که حداقل یک پولی داشته باشه که روزانه خوراکی به خود بخره، به خودش، به خانواده، به اولادش. و اکثریت زنای خانواده های افغانستان سرپرست خانواده بودن. ما در جنگ چندین سالی افغانستان ما شهید دادیم، ما زخمی دادیم. کسایی هستند که توانایی کار ندارند، مثلا در این رای جهاد یا در رای مبارزه با دشمن فلج شدند، مرمی خوردند، زخمی هستند، نمیتونند کار کنند. خانمش یا خواهرش یا مادرش سرپرست خانوادش هست، یا خانواده هایی که شوهر ندارند و بیوه هستند، یا برادر و پدر ندارند، نانآور خانواده هستند. اکثریت خانم ها خانه‌نشین شدند. امروز وزارت امور زنان که اکثریت کارمنداش زن بود، امروز در خانه شیشته. کارمندای وزارت مالی امروز در خانه شیشته، کارمندای بانک ها در خانه شیشتن، و مثل از این خبرنگارای تلویزیون ملی که زن بودن یک تعدادش، تمامش در خانه شیشتن. اینا همه بدبختی بار میاره.
بله زهرا جانی، که تاسو خپل کیسه مشته وکي، تاسو په کور کې نجونیستا او ها اوس چې هغه شونځي ته ندزي، څه ډول وضعیت سره مخامخ دي؟
بله، از ما یک خواهر ما در دانشگاه کابل درس میخوانه و از جمله مو صنفی است که صنف اداره و پلیسی ما، که در گذشته امارت اسلامی باعث شده بود که یک آدم، یعنی خود انتحار بسازه یا تیرباران کردن دانشجوی های دانشگاه کابل، یک صنف اداره و پلیسی، که در او جمله خواهر ما از امو صنف یعنی زنده بیرون شده فرار کرده، اما امروز دانشگاه کابل مسجد است. او اجازه از دیگر ندارد تا زمانی که اطلاعی امارت اسلامی پخش نشه که این اجازه دانشگاه برای دخترها باد است. یعنی این دختر فوق العاده آرزوش به ابهام رفته، و دیگه که خوارزادی ما است که صنف 7 مکتب بود، امروز او اجازه نداره تا وقتی که امارت اسلامی به او اجازه نده که او به مکتب بره. و یک خواهر ما طبقه ذکور درس میداد صنف 8 که او حالی اجازه نداره که به مکتب بره و از شاگردش که از جمله طبقه ذکور است او را تدریس کنه. مثل خانواده ما چندین خانواده های نمی قسم هستن که امروز بیکار شیشتن و امروز و طفلک خوارزاده ما یک قدر وضعیتش خراب است که من تا از او ویدیو دارم، اگر خواستین امروزتان شریک میکنم که وقتی که صحبت کرد راجی به مکتب خود عشق ریخ عشق و یک گریه کرد که من میخواستم جراح قلب شما امروز در خانه شیشتیم. ببخشید که من خود اکتا کنترول کرده نمیتانم در صحبت های خود.
بله ستاسی خبری در درک وردی او پداسی حالاتو که چه شدزو خپل جوان درلوده دوی کولای سوی چه در باندی لاریسی وظیفه واخلی دوی در خبرو کولو حق درلود، در زدکلو حقی درلود، در اولادو در سرپرستی او شونزیو تا در خپل اولادو در لیجلو حقی درلود. در هر چه باند سوال اوس وضعیت یعنی در روانی لحاظ چنگ در زهرا جانی یو خدا غده چه پر خلقو باندی در اقتصادی لحاظ فشارونه زیات سوی دی، بلی خواته دا چې شدی په کورونو کې باندې سوی دی او د باندې د وټلو حق نه لري، خپل زده کړې نس کولای او کار ته نس تلای. د دوی رواني وضعیت څنګه دی؟
وضعیت رواني بدتر شده. همگی گفتم که وقتی که آرزوهایی که داینده داشتن او آرزوهاشان مشخص نیست، ولی باید خام رفته. همگی گفتم خواهرزادی من میگه شب و روز من در جای خواب خود گریه میکنم که چرا وقتی خواهر خوردم اگه صنف 4 از یه اجازه را داره به مکتب بره و اما من اجازه را ندارم. من خود میخواستم در اینده جراح قلب شوم. یا خواهر من که در گذشته صنفش گفتم هم صنفی های شهید شدن، زخمی شدن، امروزی اجازه را نداره که دانشگاه بره. چرا که امارت اسلامی را میگه که ما در چارچوب شرعی تنظیم میکنیم، اگر زن بیرون بره چور میشه. چرا زن در گذشته چور نشد؟ اینا به ما محدودیت وضع کردن. وضعیت روانی هیچ زن خوب نیست. حتی ما حتی در این شعارهای خود در این برنامه خود صدای مردم بلند کردیم، گفتیم که ما صدای مردان گرسنه هستیم. مردانی هم هستن که معاشات خود در این دولت نگرفتن یا نظامی بودن که امروز خانه نشین شدن، کارمند امنیتی بودن که امروز خانه شیشتن و یایی که دخترشان پیرن اجازه نداره به مکتب بره یا خانمشان اجازه نداره به کار خود بره.
بله.
وضعیت روانی خانم و مردم خوب نیست.
زهرا جان تاس چې لاریون وکړ په مظاهره کې، د مظاهره د جریان کراته وایس چې تاس سره څه ډول برخورد وسو؟
مو چندین مظاهره داشتیم. یک مظاهره که وقتی که رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد در حالی که امارت اسلامی را میگفت که ما اشغالگران از افغانستان بیرون کردیم که هدفشان امریکا بود، اما جانشینش نماینده پاکستان رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد. ما صبح از او مظاهره کردیم در پیش مقابل سفارت پاکستان که اونجا ما فیرای هوایی بالای ما شد، خبرنگارای ما لاتکوب شد، دختراش الله خوردن. از او بعد هم چند برنامه دیگه داشتیم که همونطور سرکوب شد. پیش رابی بلخی ما مظاهره گرفته بودیم به خاطر اینکه مکاتب طبقه بسته می باشه و صنف 7 بالا چرا اجازه مکتب رفتن ندارن، که سرکوب شد، قطعاتشان جا آمده بود. و روز قیام احمد مسعود او روز هم ما بیرون شدیم که ما هدف مایی بود که ما دهنای خود بند کردیم. ما گفتیم شعار بلند نمی کنیم، اما فقط شعار ما، متن ما در روی شعار ما و صدای ما را مردم، یعنی متن ما را بخوانن و به ما جوابگو باشن جامعه ملل. اما بازم ما سرکوب شدیم، قطعات بدلی خود خواستن، ما محاصره شدیم، شعارا و بنارای ما پاره شد، دختران ما ضرب و شتم شد. و روز گذشته که ما مظاهره داشتیم به خاطر فقر و تنگ دستی و ای که ما شعار دادیم که از فقر می نالیم و از فرق بیزاریم. ما وقتی که راهپیمایی شروع کردیم تقریبا در دقیقه اول خبرنگارای داخلی و خارجی ما را چنان لطکوب کردن که شما ویدیوشان را شاید دیده باشین که پخش شد، جهانی شد، که با قنداق حتی او که میگه که من خبرنگار هستم، آیم ژورنالیست، میگه بعد پدری قسم ژورنالیست نالد و به او فحش میده و او را ناسزا میگه و او لطکوب میشه. ما بسیار مشکلات دیدیم، اما بازم آرام نمیشینیم تا زمانی که حق ما را که اسلام به ما داده او را به ما پس بدن.
بله، آیا تاسی فکر کوی چه ستاسی در طول حالی زلی به کمه نتیجه ورکدی؟
هیچ زحمتی بیهوده نیست، هیچ کاری بیهدر نمیمانه. انشالله صدای ما را شنیدن که امروز اگر مکاتب در مزار باز شد یا در زابل باز شد و انشالله در ولایت دیگه انشالله باز میشه، از زحمت ها و از سرصدای ما است. اگر ما را مردا که ساز خطاب کنن و اگر زنا ما را مترجمین امریکا خطاب کنن، ما امروز زنده، یعنی ما منتظر مرگ خود هستیم. ما جان به فدا میتیم که نسلای بعدی ما آرام شوند و به آرزوها و خواستای خود برسند. انشالله هیچ کاری بیهوده نیست، صدای ما شنیده میشه. جامعه ملل رفتار اینا را در مقابل ما میبینه و اینا را تا زمانی به رسمیت نمیشناسه تا کارهای ما را، یعنی مکاتب باز نسازند، رفتار خود در مقابل زن و کارمندای زن و ادارات اجازه بدن.
ډیر زیات مننه زهرا جان چې تاسو وخت و ایستې او په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. از موږ اوریدونکو تاسو خبري واوریدې او د شذو ژغمو د دې رادیو لاره تر افغانستان ورساوه. او اوریدونکو تاسو زموږ د ملمنې زهرا محمدي خبري واوریدلې چې د شذو د حق لپاره د لاریون له تنظیمونکو یو ده د دې خبرونه وخت پاتره رسیدلې دی. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.